ته مازیګر 5 بجې د مشال رادیو وروستۍ خبرې غړي کې زه نجیب عامر مو د خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم ستاسو د نیکمرغي ورځې په هیله. په دې خبرې غړي کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه درته لرو. دا رپورټونه له خبرونو وروسته اورېدای شئ. زما همکار بشیر ګواخ په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغه ته سپارم. تاسو ته به د دې مهال تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي هند ته د افغان مالونو د وړلو لپاره د واګا بارډر د خلاصولو فیصله کړې ده. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلې دي چې دا کال ښایي تر نورو کلونو ډېر سیلابونه راشي. د افغانستان په سمنګان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته ختمه شوې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت وایي هند ته د افغانستان مالونو د وړلو لپاره د واګې لار پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دی عائشه فاروقی د جولای په 13 مشال ریډي ټول چې دا لار به د جولای له 15 څخه له افغانستان هند ته مالونه وړل کېدی شي، خو له هند افغانستان ته د مالونو د وړلو لپاره به لا هم بندوي. دا مهال افغان مالونه د الوتکو له لارې هند ته وړل کیږي. د جون له میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره د تجارت لپاره د تورخم، غلام خان، انګورړې او خړلاڅو د لارو د پرانیستو اعلان کړی و. نن پښتون سټوډنټس فیډریشن د پاکستان په 15 ضلعو کې د تعلیمي ادارو د پرانیستلو، د آنلاین زده کړو د سمې اداره کولو او د فیسونو معافولو لپاره مظاهرې کړي دي. د جولای په 13 په پیښور کې شوې مظاهره کې ګډونوالو زده کوونکو له حکومت غوښتل چې د پوهنتونونو فیسونه دې ورته معاف کړي. د دې فیډریشن مشر حق نواز خټک نن مشال ریډي ته وویل چې د کورونا وایرس له وجې د ډیرو خلکو کاروبارونه او ژوند خراب شوی دی، نو ځکه باید فیسونه د پخوا په شان ډیر نه وي. د پاکستان د تعلیم وزیر شوکت محمود تیر هفته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سپتمبر له 15 به په تعلیمي ادارو پرانستل شروع کړي او د زده کوونکو د نورو ستونزو د حل لپاره به په صوبایي کچه ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي دا ځل د نورو کلونو په نسبت د ډیرو بارانونو او سیلابونو ویره لري او د خلکو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ګامونه اخیستي دي. د دې ادارې د بیړنیو حالاتو څانګې پر مشر پرویز خان د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د خبر پښتونخوا د 12 پخوانیو حساسو ضلعو لیست یې 10 نورې ور اضافه کړي. د هغه په خبره په دې ضلعو کې احتیاطي تدابیر ډېر کړي دي او که ضرورت و نو له ځینو ځایونو به خلک نورو ځایونو ته کډه کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 15,268 شوی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي رسمي ویبپاڼې لیکلي چې نن د جولای 13 پورې په ټول ملک کې 2,05,625 تنه کورونا وایرس نیولی دي. د ویبپاڼې لیکلي چې په ټول ملک کې تر اوسه له کورونا وایرس څخه نږدې 1,02,000 کسان روغ شوي هم دي. افغان چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې د طالبانو نننی برید پای ته رسېدلی دی. د والي له دفتره رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خلیل مصدق نن مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 60 کسان د دوی روغتون ته وروړل شوي چې د ډېرو حالت بد نه دی. د هغه په وینا په زخمیانو کې 10 تنه نظامیان دي. تر دې مخکې د سمنګان ولایت د والي ویان صدیق عزیزي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د استخباراتي ادارې NDS په یو ځایي دفتر موټر بم برید روس د امنیتي ځواکونو وسلوالو نښته پیل شوې. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې د دې حملې ذمواري مني. چین د امریکې لخوا پر چینی چارواکو د ویزې د بندیزونو او اساسو د کنګل کولو په غبرګون کې پر یوې امریکایي ادارې درې ریپبلیکن سیاستوالو او یو سفیر ورته بندیزونه لګولي دي. د چین بهرنیو چارو وزارت د جولای په 13 وویل چې امریکایي په داخلي چارو کې مداخله کړې، نو ځکه د چین لپاره د امریکې د کانګرس په کمیشن د امریکې د بهرنیو چارو د مذهبي ازادۍ لپاره ځانګړی استازي سیم براون بیک، د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو مارکو روبیو، ټیډ کروز او کریس سمیت بندیزونه لګولي دي. کې د جولای په 9 ځینو لړپړو چینی چارواکو ته د ویزې او اساسو کنګلولو بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو وجه په چین کې د یوغور مسلمانانو په وړاندې د چین مبینه متعصبه چلند او په هانګ کانګ کې د حقونو تروړل خولل شوی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې مهال خبر نو وړاندې کول او ردونکو په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه درته لرو. د سر ریپورت مو د افغانستان او د هند ترمنځ د واګه پلار د تجارت په اړه ده. پاکستان وایي د جولای له 15 نیټې څخه هند ته د افغانستان د مالونو د وړلو لپاره د واګې پوله پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان په ویو بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ له موافقې سره سم کړی دی. صادق خان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پاکستان وار له مخه افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره ټولې لارې بیا پرانیستې دي. پامیر ساحل تفصیل دراوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د افغان حکومت په غوښتنه هند ته د افغانستان د مالونو د برآمد په مخه د واګې لار بیا پرانیزي. بیان وای پاکستان د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر عملي کوي چې تر هغې وروسته د جولای له 15 څخه به د واګې لار د افغانستان مالوړونکو ګاډو پر مخ پرانیستې وي. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق د جولای پر 14 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د ترانزیت سوداګرۍ اسانتیاو پیدا کولو په مخه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل د کار سره له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه ژمنې عملي کړي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې له اسلام آباد غوښتنه کوله چې د واګې لار دې ورته پرانیزي. له لاهور سره نږدې د واګې پوله د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو لنډه لار بلل کیږي. محمد صادق په بیان کې ویلي چې وار له مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره ټولې لارې پرانیستې دي. نوموړي د جولای پر 12 په یو بیان کې د کورمې د خرلڅۍ لار د بیا پرانیستو خبر ورکړ. د پاکستان او افغانستان سوداګرو له تیرو کلونو راهیسې د ټولو لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کوله. د پاکستان حکومت چې د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ، نو له افغانستان سره د مالونو او تګ راتګ لپاره لارې هم وتړلې. ورسته حکومت په می کې د تورخم لار پرانیسته خو نورې لارې تړلې وي. په جون کې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان لار بیا پرانیسته او د جولای پر 11 محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار پرانیستو اعلان وکړ. د پاکستان او افغانستان سوداګرو له 2015 زیږیز کال راهیسې پر تورخم، چمن او نورو لارو د یو لړ محدودیتونو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ د تجارت د کمیدو شکایتونه کول. اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ د لارو بیا پرانیستو اقدام پر داسې مهال کړی چې افغان حکومت او طالبان د سولې د مستقیمو خبرو پیلولو په مخه د یو بل ګڼ بندیان خوشي کړی دي. د فبروري پر 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم ټاکل شوی چې افغان حکومت او طالبان د روغې جوړې مذاکرات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون پر 6 محمد صادق د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. تر دې یوه میاشت وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای پر 6 محمد عمر داوودزی د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. دا ګمارنې پر داسې مهال شوې دي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو تعلقات ساړول.
په همدې موضوع کې پات کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی وای د افغانستان د حکومت په غوښتنه یې پریکړه کړې ده چې د واګا پوله به د افغان ترانزیټي مالونو د وړلو لپاره پرانیزي. هغه وایي پاکستان د دې پالیسۍ له مخې هم دا کار کوي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د استحکام لوري ته لاړ شي. پاکستان د جولای له 15 دا ګام عملي کوي. مجید بابر د عائشه فاروقی سره خبرې کړې دي.
بالکل، افغانستان حکومت طرف سے
بالکل داد افغان حکومت لخوا مونتا درخواست شوی وو. هغوی را نه غوښتي وو چې د واګه بارډر لاره دې د هغوی برآمداتو ته اجازه ورکړو. نو څنګه چې د پاکستان همیشه دا کوشش دی چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکو ته وده ورکول پکار دي، نو که تاسو پام کړی وي په دې تیرو ورځو کې پاکستان له افغانستان سره 15 سرحدي لارې پرانستلې او د پاکستان له لارې نورو ملکونو ته د افغانستان د ترانزیت تجارت د دې سلسلې یو کړی ده.
دا ټرکونه چې سامانونه د کابل بار کی، نو دا به تر هند رسیږي او کنا په منځ کې په پولو با دا ټرکونه بدلیږي یا د دې ډرایوران به بدلیږي یا سامانونه به ښکته کوي نورو ټرکونو ته به حواله کوي؟ په دې اړه څه تفصیلات؟
ما ته به د دې تفصیلات لټول بي خو تر کومه حد چې ما ته معلومات شته هغه دا دي چې ټرکونه له افغانستان راځي او بیا په واګه پوله وتريږي. دوی له دغه ځایه پر پوله نه تیریږي. نو ما ته بیا هم د دې کره تفصیلات کتل وي، ځکه چې دا فیصله اوس تازه تازه شوې ده او د دې د انتظام نور تفصيلات لګیا دي تیاری کی نو چې کله دا وشي بیا به موږ
شروع کوو.
آیا تاسو دې لپاره په ویزو کې اسانتیاوي ورکوي یا د ویزو یو نوې نظام راولي دې بارے کې څه تفصيلات دي؟
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو یو طریقې کار لوړان دي موجود دي او دا ټول خبرې بعد هغې پرانا کې کیږي نو په هغې هیڅ بدلون نه دي شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشہ فاروقی و چې ویلي هیواد نه یوازې د ګاونډي هیواد افغانستان سره خپل 15 تجارتی لارې پرانیستي بلکې د واګه په پوله هم د افغان مالونو هند ته د وړلو اجازه ورکړې ده او د کاربا د 15 د جولای نه عملي کیږي. ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د پېښور په شمول د هیواد په 15 ضلعو کې د ګل په ورځ پښتون سټوډنټ فیډریشن په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د بیلابیلو ستونزو او غوښتنو پر سر احتجاجي لاریونونه ترسره کړل. د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د آنلاین کلاسونو مخالفت وکړ او تر 15 اگست پورې د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د لوړو زده کړو د محکمې چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو فیصله به د کورونا د مخ نوی مرکزی کمانډ او کنټرول مرکز کوي. هغه وایي په دې لړ کې په اسلام آباد کې تیرونه په وغونډه کې د سپتمبر په میاشت کې په مرحله وره توګه د پوهنتونونو د بیا پرانستلو سپارښتنه هم شوې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د زده کوونکو د یاد سازمان مشر حقنواز خان خټک مشال ریډیو ته وویل
د پختون سټوډنټ فیډریشن په ټول ملک کې تقریبا 15 ضلعو کې احتجاج کیږي. بازارونه کولاو دي، منډې کولاو دي، هر څه کولاو دي، دفترونه کولاو دي، صرف تعلیمي ادارې بندې ساتلې شوې دي. زموږ مطالبه ده چې د ایسوپیز لاندې څنګه هر څه کولاو شوې تعلیمي ادارې دې کولاو شي. دویمه مسله دا ده چې د کرونا د وجې د بلا خلکو معاشي تور ډېر زیات متاثر شوي دي او دلته کې د سټوډنټانو په سرګاو په لکاو کې پیسونه غواړي. هغه حکومت دی داغي د پاره د تعلیمي ادارو د پاره د ګرانټ اعلانو کې او د سټوډنټانو نه دغه پیسونه نه غواړي. دا دی وته ماب کی دی یو سیمستر یا چې کم خلک په انوال سیستم باندې سبق وي ناغي ته دی یو کال پیس ماب کی.
د پښتون زده کوونکو د سازمان صوبایي مشر جمشید وزیر وایي دوی د انلاین کلاسونو په دی وجه په حق کې نه دي چې په قبایلی ضلع او ځینی نورو سیمو کې انټرنیټ کار نه کوي او ټول زده کوونکي تیز انټرنیټ ته لاسرسی نه لري.
مطالبه ده چې آنلاین کلاسز موږ مخالفت کوو. نوې مرچوي اضلاع کې یا مطلب جنوبی اضلاع کې بلوچستان کې التا نیٹ ورک سکے چې د موبایل سروسز هم نشته. نو هغه سټوډنټان چې کم دي اده کلاسونو نه محروم پاتې شي، اده آنلاین اگزامونو نه محروم پاتې شي. چې آنلاین کلاسونه خو دوی سٹارټ کړل خو د دې لپاره نه دوی سروې کړې ده، نه دوی د دې لپاره دوی د استادانو د طالب علمانو سره پوره ټریننګ کړې ده.
هم د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو په لړ کې د اسلامي کالج پوهنتون یو زده کوونکی ارباب وخاص مشال ریډیو ته وویل چې تعلیمي ادارې دي پرانیستل شي ځکه د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي د کورونا وایرس د مخنیوي په لارښوونو ښه پوهیږي.
چې تعلیمي ادارې دي تر 15 اگست پورې د سوپیز مطابق کولو شي ځکه چې څومره تعلیمي ادارو سونټانی د یونیورسټو میچوري پریکاشنس پیجنې ډبلیو ایچ او چې څومره هدایت دي پاغي عمل کولې شي، لاسونو ته دستانیا چولې شي، ماسک چولې شي، سوشل ډیسټنس خیال ساتلې شي، سینیټایزر یوز کولې شي. نو باید د دې حکومت وخت په دې غور کې او ځکه چې دا مستقبل دی او مستقبل دی بچ کړی شي.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه سر څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره مرکزی کمانډ او کنټرول مرکز کوي، او په دغه لړ کې په یوه غونډه کې د ستمبر په میاشت کې په مرحله واره توګه د پوهنتونونو د بیا خلاصولو سپارښتنه هم شوې ده، او په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو د تعلیم محکمه هڅه کوي چې په پوهنتونونو کې د تعلیم ترلاسه کوونکو بیلابیلې ستونزې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوښکې د خبرونه همدا شیبه د پراګ له سټوډیو نه پر ژوندۍ بڼوري په پېښور کې د محل وخت 5:45. نن په سوات فیضاګډ کې د ګجر قام یو لوی جرګه او احتجاجي مظاهره شوې چې پکې هغوی د جولای په 6 نیټه بحرین سره نږدې مانکیال کې په بیلابیلو بانډو کې د ځینو کچا کورونو د سوځولو غندنه کړې ده، او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې زر تر زره ونیسي. بل پلو پولیس وایي کاروایی شروع کړې ده. نور حال نیاز احمد خان.
د سوات ګجر یوت فورم تر سوري لاندې پیزاګټ کې یو لوی جرګې ته د سوات در او بیلابیلو سیمو مشرانو وینا کې ویل چې په مدین کې د ګجر قام 95 کورونه سوځول د غندنې وړ دي. د بحرین سره تعلق لرونکي ملک شیرین خان وایي چې دغه پیښه د سیمې ټولو اوسیدونکو لپاره یو سازش ده، او ملزمان د پاکستان یو قانون هم نه مني.
ظالمانو موږ سره ډېر غټ ظلم جاری کړی دی، او بیا د بحرین مشرانو نه سلام وایم. هغه مخکې جرګې کړي، فیصلې کړي دي، هغه هم نه مني، او عدالت هم نه مني، مجاز عدالت نه مني، پولیس نه مني. هر څو خپل په لاسو کې اغستې دی. بو کیسونه زما په دې دارو غذای کې دي، ډب شوي دي، او یو کیس چې دی زما سپریم کورټ کې دی.
جرګې ته یو بل مشر ملک رضا خان وویل چې په دې ملک کې یو قانون موجود دی، او بیا د حکومت عملداري هم ده. ملزمان ته دې سخته سزا ورکړی شي.
دا کم ظلم چې شو دی، دا خو په کاردار چې په دې باندې دلته قانون موجود دی، حکومت موجود دی، چې په دې باندې چیف جسټس هغه پی سو موټو ایکشن اخیستی وی، دلته ادارې موجود دی، دلته صوبائی حکومت موجود دی، د انصاف په نوم راغلی په کاردار چې په دې باندې هغه آواز پورته کړی وی، دلته مرکزی حکومت دی، د انصاف په نوم راغلی په کاردار چې په دې باندې هغه آواز پورته کړی وی.
د ګجر یوت پورم مشر ملک حجی رضا خان ګجر وستا مشال ریډیو ته ویل حکومت صرف کاغذی کارروائی کړی دا
لکه یوازې د پرچې خبره نه ده. په ما پرچه وشو جو زه کورونا سیم او زه بیا محافظم شوم، نو د دغه زمنګ وای چې د دې سره سره دی غلا سزا ورکړل شي، د دې سزا سره دی دغه جرمانه واغسته شي چې په لکه تا دا کار کړی دی. دا یوازې د دې سړی نقصان نه ده شوی، دا زمنګ د خاور هم نقصان شوی دی.
د بحرین پولیس مشر ډی ایس پی عطا الله مشال ریډیو ته په دغه اړه ویل چې پولیس پکې باقاعده مقدمه درج کړي، او بیا په ورستو کې پکې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړي ده.
ګجر چې دین په دې مانکیال والا خلکو باندې داویداری کړي ده، په 17 کسانو باندې، 17 کسانو کې 11 کسانو بي بي کړي ده، او دوا چې دین مخکې গ্রেফতার دي جیل ته تللی دي، یو ما پرون গ্রেফতার کړي ده، اعظم سره حوالات کې دي، او 780 چې دنه په دې کې هم اډ شوی افسرانو په حکم باندې چې د علاقې خو په حراس په لاو کړي ده، د دې د لاسه نو دغه 780 هم پکې اډ ده، او باقی د پکې গ্রেফতারي نه شوی دي، او مزید هم پکې تفتیش جاری دي. خو خبره دغه دغه تنازیا ده د زمکه، بل دې کې د جمعات خبره کې نو جمعات په دې کې نشته، په دغه ده کې دوی یو ځای جوړ کړی هغه کې مونږ کوي هغه ځای موقته نو هغه روغ رمټه.
د بحرین مقامی اوسیدونکو چې زیاتره د ګجر په قام یادېږي دا وکوي چې دغه سیمه کې د دوی هغه 95 خالی کوټې ناسرګند تنانو سوځولي، کوم چې د دوی د ګرمۍ په موسم کې د اوسیدو وسیله وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان رپورټ مو اوریده. په کورمه کې د بالشخیل او ابراهیمزو خلکو د مرغی چینې د ځمکې لانجې په سر د جګړې له وجې پر ځای مشرانو د پولیس فایار او گرفتاری او ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. دوی د جولای له 8 راهیسې پرلت وهلې، وایي پولیس دې دایر رپورټ ختم کړي ځکه چې په وینا یې پکې د بیګنا کسانو نمونه شامل دي او ورسخه یې ځینې گرفتار هم دي. خو د سیمې یو انتظامی مشر اډیشنل مرستیال کمشنر یوسف هارون ویل اوس قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل دي، نو د مشرانو خلاف د اف آی آر یا د پرچو ختمول دغوی په وس کې نه دي. هغه وایي د سیمې مشران کولی شي چې عدالت ته لاړ شي او کومک غواړي. نور حال طارق ورغزینه.
په کورما کې د ابراهيم زو او بالشخيلو خلکو لخوا د مرغې چنيزم کې په تنازع د شوي جګړې اف اي ار په ځای مشرانو د درشکېدو پر د عمل کې شروع شوه احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو په سمیر کې لوم جولای پر لټ وهلې او غوښتنه کوي چې اف اي ار ختم شي ځکه چې په دې کې بې ګنا مشرانو نمونه اچول شوی دی. په احتجاج کې شامل د بلشخیرو جوهر حسین وای کله چې ډزبندی کوله نو حکومتي مشرانو سره دا منلې وه چې څوک به نه نیسي، خو اوس له خپلې خبرې واورېدل او پر مشرانو اف آی آر کړی دی.
کومه ډزبندی شوی وه؟ هغه ډزبندی کې څو معاهده شوی وې. هغه معاهدو کې یو هم دعوه چې تاسو به قیدیانه نسم دغو معاهدو خلاف ورزي وکړه، بیا مو خپل بچی دی، وړې جلکې دي، زنانا دي، مردانا دي، دغه ګرمې سختې ګرمې کې مو رووتو، دا مو صرف حکومت مجبور کو.
په مرغې چینه کې پر شاملتی ځمکه د ابراهيم زو، بالشخېلو او پړچم کنیو ترمن د شوي جګړې دوه اف آی آر شوي چې پکې پولیسو پر نامزد شیو تنانو د دهشتګردۍ، قتل او داسې نورو جرمونو دفې لګولي. په دویم جولای د پولیسو لخوا په شوي اف آی آر کې نامزد درې تنان ملک حاجی محمد حبیب، ملک سیف الله او خونزاده نور محمد نیول شوي، خو د 9 جون په اف آی آر کې مطلوب خلک لا هم پولیسو نه دي گرفتاره کړي. په لومبني اف آی آر کې عمران علي، محمد حسن، حبیب حسین، سید تجمل حسین، مزمل حسین آغا، عبد حسین آغا، شبیر ساجدی، ریاض چمکنی او صورت خان نمونه شامل دی. په دغه اړه د پولیسو ضلعي مشر محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ هغلته انتظامی چارواکي ایډیشنل مرستیال کمشنر لا یوسف هارون سره د اتوار پورس خبرې وکړې، نو هغه وویل اف آی آر درج کول د پولیسو کار دی، چور باندې هیڅ نشي ویلې، خو چې څومره پورې د احتجاج خبره ده نو د خدمتو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. یوسف هارون زیاتوي فاټا په خیبر پختونخوا کې تر انضمام وروسته هغلته اوس ټول نظام بدل شوی، نو اف آی آر ختمولې په اختیار کې نشته، او زیاتوي که څوک اعتراض لري نو عدالت تور باندې تلی شي. په کورما کې لس ورځې وړاندې د مرغې چینې پر شاملتی ځمکه د ابراهيم زو، بالشخېلو او پړچمکنیو ترمنځ 15 ورځې جګړه شوې چې پکې 12 تنه مړه او تر 40 زیات زخمیان شوي ول. دا مسله لا پخوا روانه ده چې ورباندې مخکې هم جنګونه شوي، خو تر اوسه حل نه دی راوستل شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په شمالي وزیرستان کې سلور پاکستانی عسکر او سلور وسلوال وژل شوی دي. په یاد سیمه کې د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې دا پیښه پرون په بویا سیمه کې رامنځته شوې ده، او هغه مهال چې د عسکرو وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د هغوی په وینا عسکرو د وسلوالو پر ضد عملیات کول. نور حال د مشال رډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتي ادارو چارواکو مشال رډیو ته وویل چې 13 ورځ شمالي وزیرستان بویا کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته کې سلور وسلوال وژلی شوی، او دغه برید کې سلور فوزی سرتیری هم د وسلوالو لخوا برید کې ووژل شول. د امنیتي ادارو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي او غږ ریکارډ کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا میډیا سره د خبرو دنده ورته نه ده سپارل شوې، خو مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې تصدیق وکړ او وی ویل چې شمالي وزیرستان بویا کې 13 ورځ دوی د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړه، چې سلور وسلوال یې په دغه عملیاتو کې ووژل. د دوی په وینا وژل شوی وسلوال د موساد، جوهر، ضیاء الله په نومونو پیژندل شوی او سلورم وسلوال شناخت نه دی شوی. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو سره د دغه برید ورته معلومات شریک کړل. د دوی په وینا یاد برید کې سلور فوزیان، صفاحی اسماعیل، صفاحی شهباز، صفاحی وحید او صفاحی رضوان وژلی شوی دي. دوی وویل چې شمالي وزیرستان کې د پاتو وسلوالو خلاف یې کاروایی پیل کړي او د خوفیا معلوماتو په بنیاد عملیات دوام لري. د دوی په وینا لسګونه وسلوال کمانډران یې په دې وروستیو کې وژلې دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې، چې وخت په وخت یو په بل بریدونه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د شمالی وزیرستان نه جنوبی وزیرستان ته ورزو. د جنوبی وزیرستان د انګورډې محمد رحمان وای پولیسو دغه د کور نړونکو پر ضد اف آی آر درجولو پر ځای د کورنۍ درې غړي نیولې دي. نوموړي پرون مشال اډیو ته ویل چې په نیولو شو کې یو ورور او دوه تربوران دي. د لاغې وروسته دا چې د جنوبی وزیرستان په انګورډ سیمه کې د زلیخیل وزیر قبایلو لخکر د جولای پاتمه د محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړي وو. محمد رحمان مشال اډیو ته ویل چې دغه کورونه ځکه د پلار نیکه قبضه ده، خو دغه په وینا لخکر ترې د حکومتي ټرمینل لپاره خیسل غوښته او د منلو ته تیار نه و. خو د قبیلې مشران وایي محمد رحمان ورسره اول تړون کړی و خو اوس یې نه مني. پولیس د کسانو نیول تاییدوي او وایي چې دا یې له قانون سره سم نیولې دي. نور حال د اشتیاق مسجد نه.
د سولی وزیرستان انګورډا اوسیدونکي محمد رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو طرف ته ضلع خیل قومي لشکر د دوی درې کورونه ړنګ کړل، بل طرف ته پولیس د دوی اف آی آر درج کولو په ځای د ده ورور او دوه تربرونه گرفتار کړي دي. دغه حال محمد رحمان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. پرون د عثمان په نوم د پولیس افسر کور ته راغلی و، راته ویوي چې تاڼۍ ته بارا سره ځئ. بیا ما ورته وویل چې لشکر اوس خپل کار وک، کورونا اړنګ کړل، اوس تاسو را روان یی. پولیس ته په کار وا چې په خپل اف آی آر درج کړای وای. بیا ما د پولیس په وینا خپل ورور رسول محمد او د تر زامن ګلنواز او حبیب الرحمن مې د وانه تانې ته د اف آی آر درج کولو د پارا ورولا جل. دوی د سارا راسا په تانې شه ناست وی او ورسته یې بیا په حوالات کې شناولې دي. محمد رحمان زیاتوي چې د لشکر د راسا اړنګ کړی شوی خپل کور کې خیمه لگاولی دا اوس دا وقت هم د دسره د قانون په مطابق سلوک نه کیږي. مشال ریډیو چې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک حضرت نور سره د محمد رحمان د کورونو ړنګولو په حواله سره تماس ونیولی، هغوی په دا رنګ ځواب وک. ضلع خیل قوم محمد رحمان خبر کړی و چې دا مسله په دا رنګ نه ده. قوم د کسٹم ټرمینل جوړولو د پاره حکومت ته په معاوضه باندې مزکه ورکړې ده او په داسې بعد د دې مزکه معاوضه بعد ته ملاویدله. محمد رحمان د مزکه حواله کولو تیریری معاهده د قوم سره کړې و، خو ورسته بیا انکاری شو او په دا وجه د ضلع خیل قومي لشکر د ده خلاف کاروایی وکړه او د ده کورونه ورړنګ کړل. د سولی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی د محمد رحمان د ورور او دوه تربرونو گرفتاری مشال ریډیو ته تصدیق کړه او ویوی چې دا گرفتاری د اسسټنټ کمشنر وانا په تحریری لیک نورسته عملی شوې ده.
د قانون نه منی او دا ورته اے چټلې مذاکرات کړي هم به دا بیا دې نه منی نه بیا ته لیکلي ور کړی چې دا راونی دای د خلاف کیسه جوړ کړي. بیا موږ باوندې کسان منی ته پرته تور کو که په دغه سیکشن 4 شوی کنه بیا قانون نن ټیک کار شوی. بیا به غلط دي نه چې بیا سرکار خپل مرونه لږه چې دغه دا کې د ان ال سی کمپاوند دی وي جوړیږي او دا یو کاتې نه پریدي ټول قوم یې پریدي یو کاتې نه پریدي.
مشال ریډیو چکلا د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک سره د محمد رحمان د مزکه کښلې باراکشه تماس ونیولې. هغه وویل چې د دې مسله د حکومت سره نه بلکې د خپل قوم سره ایدا.
چې ګوره د ځمکې مونږ غاسته نه کېدا پرې کار باندې قوم ته پېمنت شوی دی. د دې سړي د مسر معاملې نه قوم سره معاملې ده. د دوه کانال د پنځه کانال د لس کانال د کې په عدالت و سره حل کې خپل قوم سره د مسله حل کومره غټ فیسلټي جوړېږي. د پاکستان لپاره کورونو په د اربونو فائدہ د ټیکس پر ازي بارډر منیجمنت براشي هغه به سړي لپاره بمونږ پریدو.
د محمد رحمان درې کورونا د ضلع خیل وزیر قومي لشکر د روان میاشت په 9 جولای هغه وخت ړنګ کړل چې کله د خپل کورونا امزکا قوم ته حواله کولو نه انکار وکړي. دوه کلونه پورا کیږي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبې شه ورګډې کړې شوې دي، خو په سولي وزیرستان کې اوس هم مقامي مشران د جرګې په ذریعه باندې فیصلې کوي او لشکر په ذریعه باندې دا فیصلې عملي کوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل دا مشال رادیو د چې هر ورځ تاسو د پاره نه غینټې خبرونه کوي د سهار لنه د ماخام تر شپږو په پیښور کې درنګ ساتله د مازیګر 15 بجې کېدون کې د زمون خبرونه به تر شپږو بجو پورې دوام کوي. اوس هم بل رپورت د خبر پښتونخوا سملې د اوبو د ذخیرو د نظم خوندیتوب او ویش ترڅنګ د اوبو په اړه د یو شمېر اقداماتو اخیستو بل منظور کړي. په بل کې ویلي شوی چې صوبه کې به د اوبو ریګولیټری اتارټي او یو کمیشن هم جوړول کیږي. د نوي قانون لمخه د اوبو د ذخیرو نهرونو خوړونو او تالاونو ګندکونکو کسانو او یا ډلو ته به سزا ورکول کیږي چې پکې تر 15 لک روپو پورې جرمانه او تر 3 میاشتو پورې قید هم شامل دی. دا بل به اوس د کابینې له منظورۍ وروسته د گورنر په لاسلیک د قانوني بڼه خپلوي. نور تفصیل ماجد بابر.
د جولای پر لسمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د اوبو د ذخیرو د خوندیتوب قانوني بل منزور کړ. د دې نوي قانون لمخه د اوبو د ذخیرو الوده کول جرم ګرځول شوی او هغه ډلې یا اشخاص کده د اوبو ذخیره نهرونه خوړونه او تالاونه ګندکوي نو 15 لک روپۍ جرمانه او 3 میاشتې د قید سزا به ورکول کیږي. دا چې د دې قانون ضرورت ولې پیښ شو د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر ضیا الله بنگش د جولای په 12 وویل چې وار له مخه پیشونګوي شوې ده چې په 100 لسیزو کې به د اوبو سخت کمښت راځي. نو د موجوده بل بنیادي مقصد د دغه بحران مخنیوي کول دي.
راتلونکي ټایم لپاره ډېر زیات ضروري دي. دا اوبو پروټیکشن اوبو سکم ریسورس دي دغه پروټیکشن تمو سره مریضا غادي مطلب هغه نهرونه دي نو دا ټول دي پروټیکشن اوس کې لګیا دي ضروري دي او دا نهرونه خو ډېر زیات ضروري او څنګه څنګه دي د وژنه خو غټه زیات ګندګي او خلک خو بلدا ګوري نه خلک ورکې په پم راوچی ګندا اوبو ولا په پم راوچی توکي په نهرونو کې ګندا چی کنه نو دا ډېر زیات ضروري دي. 5 لک جرمنه او په خو هم ته لګ دې خلکو لپاره ضروري دي دا شی ویلونه دا اوبو خو ډېر زیات هم شه دی کنه هغه د سکولو په وی خغه د تا د نهري نظام وی او ذخیره خپيږي نو دي د پر ضروري د دې په دې لپاره پلوس پلانینګ وشي.
خو په پیښور پونتون کې د اوبو د ذخیرو د تنظیم د سانګ مشر پروفیسور ډاکټر مراد علي وویل چې د اوبو په اړه قانون سازي کول خګام دی. خو د په خبره په داسې قانون سازي کې اړوند خواوې شاملول ضروري دي.
زه دا وایم چې د اوبو مقدار د کتل پکار دي چې څومره ډیماند دی هغه عمر سپلای پکار دی کنه او د فارمر انوالومنت پکې پکار دی. راغینه ته پوزو کریسی چې را ساسو د پدی او بوبند گزاره کیږي چې نکي کنه کې ګنوزه لسه پکار. هغه چې مخکې څو وخت د واټر یوزر اسوسییشن جوړ شو هغه به فعال او بیا هغه اوس چې کم دی دغه فنکشن دونه خاص نشته. بیا به د فارمر ریپرزنټیټیو هغه به خامخا د پالیسی میکینګ کې بنا شي. زموږ د سندیکټ ممبرز به اکثر چې کوم به ډیسیژنز کول د ګریټ یونیورسټي حواله سره هغه به فارمر پروګرسیو فارمر سپیسیفیکلی هغه باندې ول خبر.
په بل کې د اوبود ذخیرو د خوندیتوب د صوبائی کمیشن جوړولو خبره هم شوه. صوبائی وزیر ضیا الله بنگش د دې کمیشن د قائمولو په اړه وایي چې دا مهال د اوبو د ویش نظام د انګریز د دورې په فارموله مبني دی. نو د دې کمیشن کار به د اوبو د ویش نظام د موجوده وخت مطابق کول وی.
اصل کې مو ډېر د سیستم نه زغ ټول مغه زور یو کم څه د انګریز دور نه کم شې شوی دی بس مغه شې کنټینیو شوی دی. مطلب خپل پولیس نظام وګوره دغه د اوبو د نړی نظام دی یا تاسو کوم ریلوې دی یا تاسو کوم د انګریز دور کې کم شو شوی دی پر کوم د څه شو نه دی زغ مطلب پیر حکومتونو یا مو حکومتونو کې لږ ډېر چینجز کړی دي. د راتلونکي کابینټ کې دا شی متپېښ شو نو بیا ورونه دا ډیسکشن کوز بای الټرنیټ اوس باندې بس په دا دز کومه او به پهلا سیستم مطابق اریګیشن پرپز لپاره وا اوس خپل دا بدی نو اوس په کار راځي هغه روخ ته چینج کی او هغه له خو ته چینج شي نو دا به ان شاء الله دا به ضرور دا به راتلونکي کابینټ کې ورونه ډیسکشن کوي.
له نوي قانون سره سم د اوبو د سرچینو د کمیشن مشري به وزیر اعلی کوي او د زراعت عامر اوختیا بخور صنعت او تجارت بلدیات او خزانی د وزارت استازي به غړي وي. وزیر اعلی به په خپل ثواب دید دوه د اوبو د خوندیتوب او دوه د صحت ماهرین د دې کمیشن د غړیتوب لپاره ټاکی. لې اسمبلی منزور شوه مسوده به د کابینه تر منزوره او د گورنر په لاسلیک قانون شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555 په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو لپاره صوبایي حکومت د ډیجیټل سکلز په نوم یو تربیتي هنري پروګرام پیل کړی چې تر مخې به یې د صوبې خواوشا 3000 جنکو ته د معلوماتي ټیکنالوژۍ د لارې هنرونه ورښودل کیږي او د دې ترڅنګ به ورله د ټیکنالوژۍ په میدان کې د روزګار مواقع هم پیدا کیږي. چارواکي وایي چې د اګست له لومړۍ نیټې نه به دغه آنلاین تربیتي کلاسونه شروع شي. له پېښور په شبیر جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا آی ٹی بورډ یو چارواکی شعیب یوسفزئی چې د ځوانانو د نوکرو د پروګرام پروجیکټ منیجر هم دی مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د نړیوال بینک په مالی مرسته دغه پروګرام د لاندې بعد دوی د صوبې تعلیم یافته پیغلو ته ډیجیټل سکلز ټریننګ یا د کمپیوټر د لارې بیلابیل هنرونو خودلو پریکړه کړې ده.
دې پروګرام کې به موږ 3000 فیمیلز د صوبې ټرین کوو په مختلفه ډیجیټل سکلز کې او دې پروګرام مقصد چې کوم دی دا زموږ خويندې چې کوم دي د دې قابل ول دي چې او د خپل کور نه د خپل کور په پرده کې دننه او یې ګټه وټه کولې شي. د دې پروګرام په لولنې مرحله کې به موږ 1500 فیمیلز چې کوم دي او ته به آنلاین ټریننګ ورکو او کله چې د لولنې مرحله ختم شي د دې نه پس به حالاتو تک دلې کیږي او بقایا د 2500 فیمیلز چې کوم دي د هغه د فیصله باغ شان دغه سلی کې دي شي. بل د دې پروګرام کې صرف ټریننګ نه دی، د دې پروګرام مقصد دا دی چې کوم موږ فیمیل ټرین کو بیا روسي چې څومره امپلایمنت اپورتونټیز دي د هغه سره کنیکټ شي نو په دې کې موږ دي ته د فریلانسینګ هوم ټریننګ ورکو.
دا چې د صبح د کوم برخه نه به زنانه د کې برخه اخیستل شي او د کې د رجستریشن یا برخه اخیستو سم معیار اخوده شوی دی. نو د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ وایي دانش یوسفزی په دې باب لوایي
دیکھی چکم فریش گریجویٹس تھی آگے اپلائی کو لیشی شروع شروع کے منگ صرف داغی دا پارا کڑے دا خو اپلیکیشنز وس منگ تو شروع شوئی دی پا ویب سائٹ بان اپلیکیشن منگ ترازی آگا منگ گورو کو آگے کے بیا دا ایسا پوائنٹس را دل چی دا کریٹیریا منگ کم کو نگی دی چی منگ ایف اے یا میٹر کا پورے ہم راشو او پا دیکھی پورا صوبہ چکم نا آگے کی چی سن را زلی دی نو ٹول نا منگ کوشش کو چی برابر ہے باندے منگ دا آگے نظرانا سالک کو دی ٹریننگ دا پارا صرف دا کے پی ڈو میسائل چکم دا آگا
دا پامړدا چې د انټرنیټ د لارې د تربیت اخیستونکو جنکو آنلاین رجستریشن عمل د جولای د 10 نه پیل شوی دی چې تر لس ورځې به دوام لري او د چارواکو په وینا د کاغذونو او تعلیمي اسنادو د کره کتنو وروسته به د اگست لومړۍ نیټې نه به د تربیتي آنلاین کلاسونه شروع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فټاپ په خیبر پختونخوا کې ل ورګړې دو وروسته هلته اوس قبایلی زلونه صوبایي سملې لپاره منتخب شو غړو په سپارښتنه پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. د خیبر زلې پرمختیایي دارو چارواکي وایي یوازې د خیبر د 115 حلقې لپاره په لومړۍ مرحله کې خوښه 10 کروڑ روپۍ بلکل شوې دي او په یو شمېر منصوبو کې کار پیلېږي. خو بیا ځایي ولسوایي هلته پخوا هم دوی سره د پرمختیایي کارونو ژمنې شوې خو عملي کار نه دی پیل شوی، نو په کار ده چې هر څه دې په عملي توګه ترسره شي. دوی وایي خلک اوس هم د پاکو اوبو، سړکونو، روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. په دې اکله د سیمینا د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راستولی.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي سملې غړو په وینا هم په کلني پرمختیایي پروګرام کې یو شمېر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډی کوتل، شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردی مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 10 کروڑ روپۍ منظور شوې او هلته به پرې باندی چلی رشت منصوبے سر تر سوی پدے کی سرکونا دا پاکو بوس کی منا ٹی بیلونا او نالے کسے پخول شامل دی.
دا 21 نواخلہ دا 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نوخله ته 100 کروڑ پر یو سکیم دی الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه ای ای پی کې، ای ای پی مطلب دا چې ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې به مختلف مون پروپوزلز ورې کړی دی هغه علاقې چې کوم کې دوه تکلیفي ان شاء الله تعالی مون خپل پروپوزل جمع کړی دی ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په میرا باندې سره هغه به سولف شي.
د خیبر یو فعال جهاد شاه اپریدی وای داسې وادی وشي منصوبه اعلان شي خو بیا پرې عمل نکیږي. وس هم په سیمه کې دوبو سخته ستونزه ده.
علاقہ کے دو بو ڈیرا سخت تکلیف سن زیادہ چیزوں چکم زنانا خوائند مورانے دی آغا پو کلومیٹر کلومیٹر پہ سفر گئی پو بو سے ہوگا یو ڈیر سخت تکلیف سرا آگا بو روڑی پو مونگو پو دیگو کے چپ کلو میٹر سفر کبھی دو دا خبر کئی چم بدا شہین کو دا شہین کو نو بیا آگا منصوبے چ دکھ میں اعلان کری ہوئی بالکل تو دو دس ہیری کی چیس لگا دو سر دے ہلکے ہو دے وطن وینا دس ہیری کی دوی مخکم دا لانډی خانه چکم سکیم شوی وو نو هغه اوس تر اوسه پورې خپل سر ته ورسېدو دو دوی د دوه نیم کال وشول دومره یو میگا پروجیکټ ما په خپل ایجنسی کې ورکوتو
د خیبر ضلع یو بل فعال او په فاټا اصلاحاتو نظر لرونکي ترابلی پردی وای چې ترسو ان اف سی ایوارډ نه قبایلی ضلعو ته برخه نوی ورکړل شوی او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت اعلان کړل شوی لس کلن پرمختیایي پلان دی عمل نوی شوی نو ممکنه نه ده چې قبایلی ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي
چې صوبې ته وسه پورې په اوبنه راضی نه دي چې هغه راضی نشول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کوزونه کې وسم دلته میټینګونه کیږي وسرشنه بغونر ته خای خو الته مونږ خښلې ور خبر یو چې کومه پرې نفسي فیصله و نشي فاټیلا 100 ارب روپیه او باندې دا راځو نشي د کمزونه مونږ لا د فاند رو کی ته وسه پورې دا شای په مایوسی کې دی چې ارز به تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وای په جمرود بای پاس سرک باندې کار روان دی او د لپاره شپږ سوه نه نوي میلیون روپۍ بیل کړل شوی دوی وای شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو ویلوې منصوبې فیزیبلټی لپاره 15 میلیون روپۍ ورکړل شوی د منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به ترې
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
وسم یو سیمایز رپورټ د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه په لوی غونډو باندې اعلان کړی دی. همدارنګه د ودونو او د فاتحو په لوی مراسمو هم بندیز لګول شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې تر دې مهاله په ایران کې نږدې 2,000 کسان په کورونا وایرس باندې اخته شوي دي او له 14,000 نه زیات پکې وژل شوي خو 202,000 بیرته ښه شوي هم دي. زموږ همکار احمد تکل پی رپورټ لري.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحاني له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاز غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همدارز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2,600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلی روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي، او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په استانبول کې لوی کلیسا څخه د جومات جوړولو په اړه د انقرې پریکړې خوښنه کړې ده. په همدې حال کې د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شا شي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جومات بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړی دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جماعت جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې، او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جماعت بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23مه به په دې جماعت کې لومړنۍ لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی.
دوی
رودونه می فکر لري وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشینی ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثيل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پتا سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري، او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اتم اگست 2014 یو نه هریدونکو ورځ وه. هغه ځکه چې په هغه ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ بریت شو چې لامل یې 1550 وکیلانو دوه خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. خو ډیری وکیلان د سیول هسپتال یوې خزینه ډاکټرې ډاکټر شهلا خوندی ساتلی او چا چې اوس د دې دنیا څخه د همیشه لپاره سترګې پټې کړې، ځکه چې درې ورځې وړاندې هغه په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له کبله وفات شوه. د میرمن ډاکټر شهلا سمې په مرګ نه یوازې د هغې کورنۍ بلکې ډاکټران، وکیلان، د هغې مریضان او دوستان هم خپه دي. له کوټې نه پرې ایوب ترین رپورټ راستولی.
د بولان میډیکل هسپتال ډاکټر شیلا کاکړه چې د ډاکټر سمی په نوم زیاته پیژندل کېدله، اوس په مشکل نه ده پاتې سوې، ځکه چې درې ورځې وړاندې هغې د زړه د دورې له امله د همیش لپاره د دې دنیا څخه سترګې پټې کړې دي. میرمن ډاکټر شیلا کاکړه هغه وخت د خلکو په سترګو کې د ایرو په توګه راوپارېدله کله چې په کال 2014 کې د اګست په 8مه نېټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ بریت وسو. که څه هم د بریت په نتیجه کې 1550 وکیلان او د دوو خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیات کسان وجل سوی او شاوخوا سل نور کسان ټپیان سوی وو، په هغو کې زیاتره وکیلانو. خو په هغه ورځ ډاکټر شیلا کاکړه د چا ډیوټي چې په غاینی واټ کې و دغه ځای په منډه راغلی او د پیش په ځای کې د زخمی وکیلانو د علاج لپاره منډی ترنډی کولې. چاکسونه او ویډیوګانې نن هم په ټولنیزو رسنیو باندې د خلکو د سترګو ستیریږي. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي چې د میرمن ډاکټر شیلا سمی د هلو ځلو په نتیجه کې ډیری وکیلانو ته خدای بیرته ژوند ورکړی دی.
کی پاغه سات باندې سپیسیکندو کې په منټو کې د پرواکیا باندې پرغه بوکو باندې رانه هغه کوم نارینه ډاکټر چې هغه خو مشته یو پاغه موکه باندې نظر نه راتلی خدای لګیا و د خپل وس مطابق و چاته ستنو لګو چاته پټی کول چاته دا چې دا پاسټیټ د پاره پلان ځای نو سپاس په تقریبا یو ونی مګرته دا په دغه ځای پر موکه باندې د وکیلانو خدمت وکاوي. دوی شوې په دې دنیا کې هغه شس سړی چې دی قدرت هم ډیر په دنیا کې نه پاتې دی. ډاکټر شلا مرګ دا هم ثابت کړ چې واقعي دې د انسانیت خدمت په والا باندې یاد غورز د واقع په غورز باندې کومره خدمت وکي دا ثابت کړل چې دا واقع درد درلودي د بلوچستان خلکو سره واقع او بلوچستاني زما هغه ورځ نه ویریږي چې دې کوم ورځ په کومه طریقه باندې دا وکیلانو سره دا خدمت وکي د وکیلانو سره د پټیانو مرام تاخير پورې موږ خدای ډاکټر نه ولدي لیکن دا تاخير پورې دی.
د اتمنګس په پیښه کې د نورو په ډول د بلوچستان یو نامتو وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې اړه د باز محمد کاکړ ایډوکیټ مشر ورور ډاکټر لال کاکړ راته وو چې په هغه ورځ د ډیوټي په بی ام سی اسپیټال کې و او د پیښو وروسته چې کله د وسیول اسپیټال ته رالی نو هلته ولیدل چې ډاکټر شیلا سمی بیل څه توپیره د زخمیانو په علاج ایواز بوخته و.
زه چې ځان د باب میدان ته کوم ځای ته راورسم چې د ماکسیم ګوله هلته یقین وکړه د ازمش کوم خور الله پاک دې ته جنت په نصیب ورکړي. ډاکټر شیلا سمی صاحبہ چې دا پارون ور موز ملسوله او ډیر په ځواني کې ملسوله ډیر په ارمان ملسوله د دې و بهادر د دې وجورات ته مجسلام کو ما چې ولیدل په خپل سترګو دا پردا زخمیان ولی په سرګونو زخمیان ول خلید واویا شهیدان سونو په سرګونو زخمیان ول دا از مش خور لګیا ولا نه دا قتل کپلې می خراب شوی نه دا خرچ ویني ولې دې دا زخمیانو مربټی کول او ډیر ځوانان ډاکټران نرسانی پیرامډیکل ولا لمند کړل د ماکه ولا د ماکه بعد بیا فایرینګ ولې بدال ولې
په دې ترڅ کې چې مکله د ډاکټر شیلا سمی د نږدې ملګری پروفیسور ډاکټر عائشه صدیقه سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې ډاکټر شیلا سمی په ځړ کې همیش د مریضانو لپاره زړه سوی درلودي او همیش به د مریضانو دا کوکو خبره په مړانه سره کوله.
ډاکټر شیلا سمی یو ډیر لایق مهنتی د مریضانو غمخوار دا چې وا دا د بلوچستان کې سوړ نه و دا اصل پسند و د غریب مریضانو سره ډیر شکول سیمپلان یو کول بلډ په خپل پیسور لاستی دواوی اخستی شه پرددار شه زوله شه بول دا نه و چې پرده کوله نو بس شه بول چاله او شه کمپیرینګ کوي شه انګریزی ول شه لیجو دا غي په زندگی کې بل یو شي نو سوای غریب مریضان د خلکو خدمت پر ټایم راتله پر ټایم تلا چې د ډاکټرانو بس سترایک دی سترایک نه کوي دی ول دا غریبان بچیرزي.
مېرمن ډاکټر شیلا سمین نن سبا په بولان میډیکل روغتون کې د اسسټنټ پروفیسر په توګه کار کوي. په دې اړه مچکل د ډاکټر شیلا کاکړ د کورنۍ سره د غي د ژوند په اړه د خبرو لپاره تماس ونیوي نو هلته څوک و خبرو کول ته چمتو نسو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ل ځان سره مهمند ته بیایو. د مهمند بایزي او ساپی قانونوي د ډیورنډ کرخې پورې غاړه په افغانستان کې هغوی خپلوي زمکي او کاروبارونه لري. خدای چې د پاکستان حکومت د نواپاس او ګورسل لارې بندې کړې دي نو د هغوی ژوند ورسره غیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت د 2011 کال لایسې یادې لارې تړلې دي. همدا وجه ده چې د یادو سیمو خلک په خور او نورو سیمو ته د روزګار په تکل کړه شوی دي. پاکستان د نواپاس او ګورسل لارو د پرانستو په اړه سند ویلي خو تر دې وړاندې د تورخم چمن انګور اډي او غلام خان همدارنګ د خرلاسو لارې پرانستې دي. شانواز ترګزی له سیمینار رپورت راستوله.
د مومندو جلال آباد ترمنځ د ګورسل لار د کال 2011 هسې بند ده. د ډیورنډ په کرخه د تګ راتګ دغه لار هغه وخت بند شوه چې کله د وسلوالو ضد عسکري اپریشن شروع شوه. د دغه پولیس سره اړوند د بایزو د قبیلې سیمه ده او د دغه سیمې ځینې مشران وای چې د کرخه هغه غاړه د دوی د کروندو زمکي کورونه او خپل ولای دي او هغه ورنه پاتې دي. د دغلارې د بندښت لوجي د سیمه خلک دا هم وای چې کدوی خپل ولې پاللو له هغه غاړي زی نو پزای د دې چې د ګورسل پلار نیم سات مزل وکړي دوی په تورخم او ډیر وختونه د چمن پلار هم زی ملک زیارت ګل اتمر خیل د بایزو قبلی او مشر دی ودول چې د خپل زیات جایدات په ګړونو می سیمه کې دی دول چې دا ګورسل لار نوم اوس یې خودل شوی ول خپل نوم یې ګوسړای دی
دیو دې بارډر نه 5 کیلومتر لاندې زمونږ کلی دی زمونږ کورونه دی زمونږ زمکی دی هلته زمونږ رښتې دی هغه خل دی 5 کیلومتر نه روانېږي او 500 کیلومتر لار وهی په بلوچستان راتويږي په خور تر راځي او بلکې د 500 کیلومتر نه زیات په یو سړی باندې شل زرا ډیر زر روپې خرچه راځي چې مزري چني تر راځي 5 کیلومتر لار نو هغه کې مونږ ګله دا چې غلام خان کولاویږي نور بارډر نه کولاویږي نور بارډر نه کولاویږي او ته مونږ ته امن او امان دی مونږ یو قوم د بارډر هغه خو دی فوسیږو مونږ ته د لار بند ده
ملک صاحب هغه لستا لکه د زیارتګلی صاحب خپل ازمکه او خپل عزیزان څوک دی
زما خپل کوټه زما خپل پټه په ګړو ګړو ته مونږی ګړو هغه کې زمنګ خپل د منځري چینه خلک شل پنځه شکورونه آباد دي کډ په کې پرتی دي وسلطه ناس دي
څومره پټه دي هغه ځای
آلته زمنګ
خو خو تاسو څنګه دي دړی یا تجربه صاحب
آلته مونږ منځري چینه اتمرخیل خلک مونږ التئی ګړوز مونږ د اتمرخیل قوم ده نو په دې کې اری اتمرخیل ته سل جربه پټه سل جربه پټه اری اتمرخیل ته رسیدي بلکې د دینم زیات د دمر علاقه د مونږ نه پلو پاتې ده دا د شپون لا غړ راغند آباد زمکه کورونه کورونه پکې آباد دي اوس پکې کورونه ناست
کومه دینی هتی که غنم دي که جوار دي که راش څه فکر کې شدات مرخیل غو بایزو د قام چې کم دي چې کم لاندې پراته دي هغه په خپل وطن کې آبادی دي نشي کېدلار کو نه
دا لار چې کولاو شي د ټول نمرې دا وخت دا زمانہ دا وخت دا اثر د مادنیت دي مونږ په لوکم غرونو دي دا غي کې امانیت امدنیت د غرونو په سر پراته دي هغه په یو کیلومتر کې اخوات از خپل خاور اس خپل وطن هغه کې مدنیت پراته دي هغه نو سو ګوتی ورولې شي نو سو کراولې شي او کروندې خو مونږ روانې کروندې هغه شاړه شو دي مالداری وز منګالته الته زمونږ د مالداری و چې سو کالته وسیدل هغه یو پراخ وطن وګنه الته دومره مالداری وي رمی وي د خلکو د غواګانو پادی وي د خلکو هغه ټول ختم شو په دې وجمانه چې خلکو خرڅ کړو د دې وجنه چې رفتمد مینه کیږي مړه ژوند دې مینه کیږي کورونه شاړ کړو زمکه شاړ کړي او په بلوچستان راتاو شو د ته منځر چنترات
هم دغه خلکو خپل ولای هم پورې غاړه دي او دوی وای چې هر وخت به چې غختل روان بشو او د خور خورلنه کړه به پیادل تل او یا په کوم گاډي کې ورتلې بشو دا ډیر کالو نو شو چې هغه غاړه ته تک ورته ډیر مشکل شوه نادر بنان کو داخل هم د بایزو د قبيلي یو بل مشر دي او د وویل
نو موږ د حکومت د اخواس کو جدي نمو د ډیر زیاتې سختې مسلې دي یو مسله کې اول نه دا ده چې روزګار او کاروبار باندې خل به روزګار شو خلق د دې بیروزګاری د لاس لاړ مسافر شو بلکې منفی سرګرمو ته خلځي نو د دې ملک او د دې خاورې د پیادې لپاره ضروری ده چې دا لار آزاد شي د پټي کو اصلات دي کو بوټي دي کو خشاک دي ټول بس موږ د غزینو ځکه چې دې طرف ته موږ لار بندل موږ سپری دي نو بل هغه طرف ته موږ خپلوي دي موږ رښتې دي خويند مو غلطه وادي دا غوي دلته وادي نو موږ تر روزانه تکلیف دي خبرې نه موږ د دې نه په تورخم تاوی گو به د سیدی کنټرول درازم د سیو چې د ګینټې لار هغه موږ په ونی مشواروس کې ول چې لار مزاد او د زر روپو تاوان چې هغه په شل زر روپو باندې موږ تر راسي او تکلیف هم دی موقع ته موږ شروع سیده
ملک زاهد خان صاحب وای چې د ګورسل د لار سره سم دي د نو واپس لار هم خلاص شي ځکه هغه ته د دوی صاحب عزیزان دي خپلوان دي او د دوی هغه ته روزګارونه هم وو
زه په خپل کده ته دا ومه نو زما خپل ذاتی رښتا په کې شته دی او د تر لور د سی لکه خور هغه می تر لور به په کونړ کې واده دا او مور دل تمړه شول او پیغام او تور رسیدو خو هغه نشورارت للی نږدې د نو واپس مونږ ته بالکل ډیر نږدې دي او یو څو میلیټو لار وز مونږ کور ته نږدې دي بيخي نو هغه نشورارت للی په دې وجه باندې مونږ د رښتې مخ کې کړی چې تګ را تګم زمنګو د دې ملټنسي نه مخ کې چې کم زمنګا دغه حالات 15-14 کال مخ کې بالکل ز پخپله آزاد تل راغلی مزمنګ مشران بتل راتل نو لہذا دغه زمنګ سره د کاروباري ستبانیم ظلم دی چې زمنګا تمام تر چې کم دغه قبایل دلته پراته دي نو مونږ ته دلته نس مال انډستری شته دي نو نور کاروبارونه شته خدای زمنګ د پاره یو ذریعہ چې څوک افغانستان ته مال ویسي او څوک د افغانستان نه راوړي
د دغه لارو د پرانستلو په اړه د محمود خلکو او د محمود نه پارلماني غړو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ته هغه محل ویلی هم چې تیر کال وزیر اعظم پاکستان مهمند ته د مهمند ډیم د جوړښت کار شروع کولو لپاره راغلی او د مهمندونه د قامی سیملې غړي ساجد مهمند تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د په هر وخت کې چې ذمہوارو سره لیدلی د ګوسړی د کنډو د پرانستې خبره ورسره کړې او راتلونکي کې به بیا هم د وزیر اعظم پاکستان سره ویني او دغه لار د کاروبار او تګ راتګ لپاره د خلاصولو بورته خامخا وینا کوي. ده وویل چې ممکنه ده په لنډ وخت کې دغه لارې پرانستلی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. تاسو ته د نیکمرغه ماښام او لستورو ډکې شپې غوښتنه کوو. سبا سهار به په 9 بجو زما همکاران له تازه راپورونو، خبرونو او معلوماتو سره بیا ستاسو هرکلی کوي. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر، تخنیکي همکار اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي. تاسو که په همدې سپو پاتې شوئ، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه به واورئ. د ځان خیال ساتئ.